اسفل. ازادي راديو یو بلې یو ساعت خبرونه ته بیا هم شرغلست د دې خبرونه په تخنیکی چارو کې راسره شمشاد زدران همکاري کوي. ز فریبا ظاهر د خبرونه درته وړاندې کوم. و باوري چې د طالبانو پر یو شمیر لوړپوړو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د مودودی خبرونه د سرموزو د نور راپورونه حمله رو خطر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د غزنی په د یک ولسوالۍ کې تیر شپه موټر بم برید شوی دی چې ویل کېږي مرګ ژوبله حمله ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچیا او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ په سفر وتلی دی. د خبرونو تفصیل. د غزنی په د یک ولسوالۍ کې موټر بم برید شوی. د غزنی امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته منلې چې په دې برید کې چې د یادې ولسوالۍ پر ودانۍ شوی درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي د وسله‌والو مخالفینو لور ته هم مرګ ژوبله وشته، خو تر اوسه پورې دقیق شمیر په اړه معلومات نشته. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچیا او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. په کابل کې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی یک شنبه ازادي راډیو ته وویل دی وی چې اوس چې د پاکستان چارواکو کوم خبره کړې ده په دغه لارو چار باندې به غور کیږي. دا زموږ لپاره خصوصا د تورخم لپاره ښه بدیل کېدای سي. شغله لوکوزه وای چې ځکه په تورخم کې ځای کم دی او اخوا په پاکستان کې د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول ضیاءالحق سرحدی وای چې د پاکستان په نوې اقدام سره به زرګونه هغه موټر افغانستان ته د تګ اجازه پیدا کړي چې له ډیر وخت د کورونا وایروس ته محدودیت په خاطر ایسارو. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق ور مورز پر خپل ټویټر لیکلی و چې په تورخم کې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره ترانزیت غلام خان، خرلاچی او انګورادی ته اړول شوی. د بدخشان سیمیز چارواکي او خلک وایي چې وسوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له قانون سره زر راباسي او په بدخشان کې پر خپل جنګیالي تمیلوي. د بدخشان والی محمد زکریا سودا یک شنبه په ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از میلیون افغانی
است. تر میلیون افغانی و زیاد آیت تر لاسه کوی. دقیق ارقامی نشته، خو په هیگه چی دیلو چولا رو کار کوی هم لخلق و باج اخلی او هم په خپل سرزر را باسی.
خودشون استخراج میکنم.
د راغستان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان نه یوازې د سرو زرو له کانونو په خپله تلا باسي، بلکې د سیمې له هغو خلکو هم سره زر غواړي چې په کانونو کې کار کوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی ډله په راغستان کې د سرو زرو په ایستلو کې هیڅ رول نه لري، بلکې د سیمې خلک او مشران په خپلو محلي بڼو کانونه استخراجوي. بدخشان چې د سرو زرو، لاجوردو او زمردو په څیر د قیمتي ډبرو او کانونو پراخې زیرمې لري، له کلونو راهیسې پکې طالبان او د هغوی بهرني ملاتړي جنګیالي فعالیت کوي. زموږ غلاز د رادیو ری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګان اورتګاس د شغلی پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خبره کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یک شنبه خپل سفر پیل کړی چې تر جمعې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربي اماراتو ته ولاړ سي. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سیمی لامنیت سر تردلی در ایران نفوذی هستی چی امریکای نوڑ بولی تر بحث لانده نیسی. د ایران د اټومي انرژي سازمان ویلي د دې هیواد په یوه اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله سوي. د دغې ادارې ویان بهروز کمالوندي د اګست په 23 د دې هیواد دولتي ټلویزیوني چینل العالم ته ویلي چې امنیتي مسؤلین په مناسب وخت کې د دې 14 تر شا د عواملو په اړه ارزونې کوي. د جولای پر 2 نیټې په نتانز اټومي بټۍ کې تر 14 وروسته ایران ویلي وي چې د دې پیښې علت څرګند دی، خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله له جزئیاتو ډډه وکړه. یو شمیر څېړونکو هغه مهال ویلي وو چې شای اسرائیل او یا د امریکا متحده ایالات په دې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلي کمالوندي دا نه دي ویلي چې د یادو 14 تر شا نړیوال که کورنۍ لاسونه سته. نتانز د ایران د یورانیمو د بډاین یو مهم مرکز دی چې د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان لخوا یې څارنه کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې کچیری بیلاروس د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ځای وای په یو میاشت کې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کولې. زیلنسکی پرون لوکاشینکا ته په اشاره وویل کدی په خپل رایو او خلکو باور ولري او غواړي چې خلک آرام کړي، باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کړي او ودی ګوري چې څوک یې ګټي. د اوکراین ولسمشر داسې وخت بیلاروس ولسمشر ته داسې سپارښتنه کړې چې د بیلاروس خلک د ولسمشري ټاکنو د نتیجې په خبرګون کې خپلو سخت مظاهرو ته دوام ورکړي. خلکو پرون د مینسک په زاړه ښار کې د وندای دی وی بیلاروس شوارونه ورکول. خلک وایي چې الکساندر لوکاشینکا په درغلي یو ځان ولسمشر کړی دی. د خبرونو پای. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. طالبانو پر یو شمیر ورپور طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. طالبان وایي چې دا سفر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته بلنه سوی. په یو بل راپور کې اوري چې په انتخاباتو کې د شکلو مدني ټولنو د همغږي ډلې د نوي اصلاحي وړاندیزونو یو اصلاحي کڅوړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړې ده. د دغه کمیسیون د دارلنشا مشر حبیب رحمان ننګ په دې اړه ویلي:
موږ ټول فرصت چې موږ سره شته ده په تخنیکي لحاظ او عملیاتي لحاظ باندې، دا موږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره شریک او انتظار باسو چې هغوی هغه فرصتونه چې د دولت لخوا نه قانونن باید دولت تسهیل وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې به منځنی ختیځ ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه هم ووري. او د خبرونې په دوهم نیمای کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د انصاف پلټکی او ستاسو د اورکو عزیزانو پروګرام. د طالبانو مشر مرکچی مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سوهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د دوی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د غیواته سفر کړی او هلته د افغان سولې په وروستیو مسالو له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د مولا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی داس وخت پاکستان ته ځي چې دغه هیواد د طالبانو په ځینو لوړپوړو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې د بندیزونو د تازه کولو اعلان کړی و. صفي الله ستانکسی په دې اړه نور څه ترا کوي؟
د طالبانو پر لوړپړو مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو دوه ورځې وروسته ملا عبدالغنی برادر او سره یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. برادر د طالبانو د سیاسي ډلې مشر دی. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین یکشنبه ناوخته په خپل ټویټر اسلام آباد ته د برادر په مشرۍ د طالبانو د یو پلاوی د سفر اعلان وکړ. شاهین لیکلي د دوی پلاوی به د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسئلو، په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او ځینو نور مسئلو وغږیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ادعا کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوی ته د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه څرندې ویلي چې د طالبانو په مشرانو یې د بندیزونو تر تازه کولو وروسته څنګه د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ځینې نور اسلام آباد ته وربللي. دا دویم ځل دی چې ملا برادر او سره پلاوی اسلام آباد ته ځي. دوی تیر وار د 2019 کال په اکتوبر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی و. پاکستان د همدې اګست په 13مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس په ځینو وسله والو ډلو چې په سر کې د حقانی شبکه او افغان طالبان شامل دي د بندیزونو د تازه کولو خبره کړې وه. د اګست په 22مه یې هم په یوه جلا اعلامیه کې سپیناوی وکړ چې د بندیزونو د تازه کولو خبره د نویو بندیزونو په معنا نه ده، بلکې پخواني بندیزونه دي چې دوی یې یو وار بیا د عملي کولو هوډ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د پریکړه لیک په اساس بندیزونه د طالبانو په اوسني مشر مرکچی، د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، د حقانی شبکې اوسني مشر سراج الدین حقانی او په ځینو نورو طالب مشرانو لګېدلي. افغان حکومت د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو په مشرانو د بندیزونو د تطبیق له اعلانه هرکلی کړی او مهم پرمختګ یې بللی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد تر یک شنبې ناوخته په دې اړه چې افغان حکومت په ځینو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو وروسته هم دغه هیواد ته د ملا برادر د سفر په اړه څه دریز لري څه نه دي ویلي، خو د بندیزونو د تطبیق له هوکړې هرکلی کړی.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه ده چې د طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تاثیراتو د کمیټې وضع کېدلو ټینګار یې کړی ده. دا اعلامیه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ترلاسه کړه، راور ورکوي او د افغانستان دولت له لوري په دې باندې ارزیابینه وروسته د موقف په هکله تاسو ته معلومات شریک شي.
افغان حکومت له پاکستان په وار وار غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره رښتینی همکاري وکړي. کله کله په پاکستان دا تور هم لګېدلی چې له افغانستان سره په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې دوه مخی رول ترسره کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ جمعه په خپل اونیز کانفرنس کې وویل د ټولو ګډو هڅو د افغانستان د سولې پروسه اوسني سټیج ته رسولې. هغه وویل پاکستان په دې باور دی چې له شته تاریخي موقع ښه ګټه پورته شي او د ځینو پاتو مسلو په هواري ژر بین الافغاني خبرې پیل شي.
آزادی رادیو لوونه ترو
سمجه اغلا زده ای رادیو آوری دوستانو لکه چی ورانده پا خبرونو که میگویل ده غزنی پا ده یک کلاس والی که بگاش پا موتربم بریت سویده ده دیه موضوع ده لا تفصیل پا اره زمور همکار حبیب رحمان تاثیر ده تلفون پر کرش ده راسته چی لسیمی چخه مشت جزیات را که ده مسئولین سره خبری کرده تاثیر سب خبرونی تشار اغلا تاثی ده ده پیش ده جزیاتو پا اره را تویست چی مسئولین تاسو تصویلی چی تلفات چوم ردی او اصلي پيشه څنګه سبا ده
ډیر مننه. او د غزنی په دی یک لسوالی کې موټر بم برید د چرواکو خبره چې دولسته نسرتیرو ته مجروب لاړولې ده. دغه برید تیر شپه 3 بجې د یادې لسوالی پر ودانۍ باندې سوې ده. د غزنی د والی وحید الله د ویان وحید الله جمزاده سره چې ما خبرې وکړې د ازادي رادیو ته ویل لمړی معلوماتو پر اساس په دغه برید کې د اردو د اپراسیون د امیر په ګډون 3 تنه سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د دې خبره دغه برید د هموی ټانک وایسته سوی ده. د شاغلی جوبزاده خبره په دغه برید په داسې حال کې سوی ده چې وسلوالو لمړی په دغه سیمه کې د ملي اردو پر پوسټو او بيزونو د لیز بریدونه وکړل. دوی وایي چې په دغه بریدونو کې وسلوالو ته هم زیان اوښته دی، خو شمیره نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو به تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا برید په داسې وخت کې چې تېره میاشت هم د غزنی مرکز اړوند په روزه کوتل کې د عامه نظم ساتنې پر کنډک د هموی ټانک په وسیله برید سوی و چې 30 تنه سرتیرو ته پکې مرګوب لا وشته و. یو بل خبر چې د دې سره تړلې دی، د غزنی د ولایتي شورا رئیس نصیر احمد فکری هم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې تېره شپه د یک تاسنګ اردو سیمو سره سره د غزنی قرباخ او ګیانو رشیدانو ولسوالیو او د دې ترڅنګ د غزنی شار په کمربندی پوسټو هم بریدونه سوي دي، خو د تلفاتو په اړه هیڅ نه دی ویلي.
ډیره زیاته مننه کوم حبیب رحمان تاثیر و چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د تېرې شپې د برید په اړه معلومات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
س زموږ خلاص د رادیو اړې دوستانو وسم یو بلې مسلې ته ورځو چې ریچې د کابل شمال ته د کرام الدین کرام د نیول په هدف عملیات سره سوي دي. راپورونه وایي چې تر اوسه پرې دغه عملیات نه دي موافقه دا چې نور جزئیات ته دي سمیت خبر زموږ همکار احمد حنایش نور تفصیل کوي. احمد حنایش خبرونه ته شرغ لې تاسې د دې عملیات په اړه ورستی جزئیات لوریدونکو سره شریکې.
زم سلام وړاندې کوم او تاسو اوریدل پروتام دانګه چې تاسو لکه اشاره وکړ نن سبا یو وخت یو عملیات د کابل نه پلان شوی و چې په پنځیر کې تر سره شوی دا چې اشتاج تیار الوتکو چې هلیکوپټر دی د زواکونو ډک وو هغه ډیسانت کړی دا په پنځیر کې په یو سیمه کې هلته څنګه نومې دي چې هلته د کرام الدین کریم ځای دی او تر اوسه عملیات په بمباستي مخامت شوی دی په دې خاطر چې ځینې خلکو مخالفت کړی دی په دې خاطر او د ځواکونو سره تقابل شوی دی په دې نه ته کې تر اوسه د پنځیر مسؤلین حکومتي مسؤلین هیڅ نه وایي او خلکو سره چې موږ په هرې کې یو هغه وایي چې یو کس تر اوسه معلومات دي چې زخمی شوی دی نور جزئیات ان شاء الله با قدم کې نیسو ان شاء الله تاسو سره شرکتو.
ډېر مننه کوم احمد حنایش وو چې د کرام الدین کرام د نیولو د عملیاتو په اړه یې د بیگانه شپې د عملیاتو جزئیات راکول کور ودان.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
او زم یو ځنګړې پکیج لرو هغه د چې په داسهل کې د ایران او چین اړې کې په پراخه دوه دی. راپور نو وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لاري یا پټلۍ پروژه چین ته سپارلې ده. ځینې کتونکو د ایران د پریکړه له چابهار د هند استول په معنا غني خو ځینې نور بیا وایي چې هند لا هم د چابهار بندر د پراختیا په پروژه کې دخل دی. ایران وایي چې هندیانو په خپل وخت د چابهار زاهدان پر پټلۍ چې ټاکل شوی د افغانستان تر زرنج پورې وغځیږي کارونه کړ او ځینې هندیان وایي چې د امریکا بندیزونه سبب سول چې دوی په دې پروژه کار وځندوي. اسمت سروان دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
ایران پریکړه کړې چې د چابهار د ریل لاري پروژه چې ټاکل شوی و هندي جوړ کړي د هند لمرستي پرته پخپله جوړوي. ظاهرا ایران وایي دا پریکړه په دې خاطر کړې چې د هند له لوري د دې پروژې لپاره د پیسو برابرول ځندیدلې دي. خو دا انکشاف په داسې وخت کې شوی چې چین له ایران سره د 25 کلن ستراتیژیک مشارکت تړون ته نږدې شوی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې د چابهار پر پټلۍ 400 میلیون ډالر لګښت راځي او له دې پروژې څخه د هند استل د دغه هیواد لپاره یو گزار ګڼل کېدی شي ځکه چې چابهار سی پاک یا د چین پاکستان اقتصادي دهلیز ته د هند ځواب و. په سنگاپور کې د آر اس آی اس د څېړنیز مرکز څېړونکي سومیتا نارایانان چې د چابهار پروژې په شمول د ایران او هند همکاریو په اړه څېړنې کوي وایي
اجازه راکړئ چې له دې ځایه پیل کړم چې هو مشخصا د پټلۍ جوړولو کار د هند او ایران د لوی قرارداد برخه نه وه. کله چې په 2015 او 2016 کلونو کې ایران او هند د دې پروژې په اړه جدي خبرې پیل کړې د دوی د بحث اصلي برخه په چابهار بندر کې په موجود بندر شهید بهشتي بندر باندې وه. یعنی دا چې هند پانګونه وکړي چې دا بندر پراخ او نوی سي. دوهمه برخه یې له چابهار تر افغانستان پورې ریل لار وه.
سومیتا نارایانان وایي اوس ایران پخپل بودیجه داري لار جوړوي او دا کار یې د چابهار بندر د پراختیا په لومړي پړاو کې هم وکړ. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد د ترانسپورت او شاري پراختیا وزیر محمد اسلامی په وروستیو ورځو کې د چابهار زاهدان د ریل لارې د جوړولو چاري پرانیستي. دا پټلۍ به وروسته د افغانستان د نیمروز ولایت تر مرکز زرنج پورې وغځول شي. ایران غواړي چې دا پروژه د 2022 تر مارچ پورې بشپړ شي. هندي رسنۍ وایي هند له دې کبله پر دې بندر کار ژر پیل نه کړ چې د امریکا د بندیزونو له درکه اندېښنه لرله. هند ته د وسایلو او شریکانو موندل ګرانو او هند له وړاندې له د امریکا د بندیزونو په خاطر له ایران د تیلو واردات صفر ته رسولي وو. خو د ایران د ترانسپورت او ښار جوړولو مرستیال وزیر خیرالله خادمی د چابهار د پټلۍ په پروژه کې د هند څنګ ته پریښودو دلیل دا بولي چې دغه هیواد دا پروژه درې کاله وځنډوله. تر دې مخکې یو بل ایرانی چارواکي فرهاد منتصر ویلي و چې اصلا له هند سره د ریل لارې کومه موافقه نه وه شوې. خو د سیمه ایزو چارو شنونکی او ژورنالیست سمیع یوسفزی بیا متفاوت نظر لري.
اصلا د هند او امریکې تجارتي اړیکې په پراخېدو دي، له دې امله هند نه غواړي چې په ایران کې سرمایه گذاری وکړي، او له دې امله د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي. بل طرف ته هند غواړي چې د امریکې سره یا تجارتي اړیکې په خطر کې ونه لویږي، له دې امله هغوی چابهار د پروژې نه شاته شوي دي. او په عین حال کې چین چې د امریکې یو تجارتي مخالف په طور باندې هر ورځ رامخته کیږي، هغوی غواړي چې دغه خلا پوره کړي. او چین عموما په هغو هیوادونو کې سرمایه گذاری کوي چېرته چې سیاسي ثبات نه وي یا امنیتي مشکلات وي، ځکه دوی فکر کوي چې هلته دوی په اسانۍ سره کار کولی شي او خپل شرایط په اړونده هیوادونو باندې منلی شي.
ښاغلی یوسفزی همداراز باور لري هر څومره چې د امریکا او ایران اړیکې خرابېږي، په هماغه اندازه د ایران او چین اړیکې نږدې کیږي. هند له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ راکړو ورکړو د پراختیا لپاره په درې اړخیزه موافقه کې د دې پروژې جوړېدا په غاړه اخیستې وه. دا پروژه په 2018 میلادي کال د افغانستان، هند او ایران د ولسمشرانو له لوري له درې اړخیزې موافقې وروسته د ایران او هند د ریل لارو وزیرانو لاسلیک کړ. د سولې او شخړو د انستیتوت مرستیال حکمت اعظمي د چابهار زاهدان د پټلۍ په پروژه کې د چین پانګونه د سیمې پر حالاتو بې اغېزې نه بولي، او په ځانګړي ډول د چین او پاکستان پر سیال هند باندې د اغېز یادونه کوي.
په افغانستان باندې به مطمئن تاثیر وي، اگر چې د افغانانو استدلال دا و چې چین په افغانستان کې او د چابهار په مسله کې دا باید د یو همکار په صفت راسي او د افغانستان، هند او ایران سره په ګډه کار وکړي. دا یو پیچلی مسله ده، په دې کې شک نسته چې اقتصادي نقطې یا اقتصادي ګټې تقابل کوي. په دې کې
ښاغلی اعظمي فکر کوي چې په ایران کې د چین بوختیا شاید سعودي عربستان له مخالفت سره مخامخ شي، او د پاکستان او سعودي عربستان اړیکې هم اغیزمنې کړي. آنن ساهای چې کلونه یې په افغانستان کې تیر کړي او د افغانستان او سیمې پر حالاتو یې ګڼې لیکنې کړي، د هند او ایران اړیکې تاریخي او ژورې بولي، او فکر کوي چې د چین له لوري د چابهار زاهدان د ریل لارې جوړېدا د هغې لوی پروژې یو کوچنۍ برخه ده چې هند او ایران پرې سلا کړې ده. دی په عین حال کې وایي
د چین ډیری پیسې یا د ژمنه چې ایران ته به ورکړي ممکن پر ایران اغیز ولري، خو بشپړ اغیز یې ناممکن دی. خو که حتی دا هم ومنو چې د چین پیسې به په ایران کې د دغه هیواد د اغیز سبب سي، فکر کوم دا به تر وخت مخکې خبره وي چې ووایو د هند او ایران اړیکې به بدلې کړي.
ښاغلی ساهای د دې خبرې دلیل دا یادوي چې هند لا هم په چابهار کې دخیل دی، چې د ده په نظر د هند او ایران د اړیکو لپاره زیات اهمیت لري. که هند له دې پروژې استل شوی نه وي، ولې دا موضوع په همدې ډول رسنیو منعکس کړي، او په ځانګړي ډول دا خبرونه په داسې وخت کې خپریږي چې چین له ایران سره د یوې لویې موافقې په درشل کې دی؟ د دې پوښتنې ځواب په سنګاپور کې د آر ایس آی ایس د څیړنیز مرکز څیړونکي اغلی نارایان ورکوي.
د دې لپاره چې په داسې وخت کې پیښیږي چې د چین او هند ترمنځ سیالي په شدید ډول د زیاتېدو په حال کې ده، هند په خپل ګاونډ کې د چین د زیاتېدونکي حضور پر وړاندې د انډول لپاره د انتخابونو د موندلو په لټه کې دی، او د چابهار پروژه یو شونی انتخاب و. او ایرانیان هم یقینا خوشالېدل چې که هند ونډه اخیستې وای، نو له دې لارې افغانستان، منځنۍ آسیا او روسیې ته لاره موندله.
چابهار بندر د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې افغان سوداګر شکایت لري چې هر کله چې د پاکستان زړه وغواړي خپل لارې پرې بندوي، او ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان له خپلو ترانزیتي لارو پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. خو د چابهار بندر د پاکستان پر لارو د افغانستان د اتکا تر ډیره کموي. د امریکا د جورج ټاون پوهنتون د بهرنیو خدماتو او د امنیتي مطالعاتو د پروګرام استاد پروفیسر کریستیان فیر هم دې ته ورته نظر لري. دی د هرات د امنیتي ډیالوګ په اوومه غونډه کې وویل چې پاکستان پر افغانستان د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له کراچۍ بندره استفاده کوي. د همدې ټکي ته په پام د افغانستان لپاره د چابهار بندر د اهمیت په اړه وویل:
What makes Chabahar so important is that
چې چابهار ډیر مهم کوي. که چابهار یو دوامدار بندر وي، بیا نو افغانستان له پاکستان پرته یو بل انتخاب هم لري، او همدا علت دی چې پاکستان د چابهار په اړه ډیر اندېښنه لري. ښایي د زرنج دلارام پر لوی لاره د حملو د ډیروالي دلیل همدا وي.
د پروفیسر فیر په باور په پیل کې پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله هند په چابهار کې فعالیت ودراوه. د دې په نظر که هند په چابهار کې خپل فعالیت دروي، چینایان را مخکې کیږي. چین له 2015 میلادي کال څخه تر 2013 پورې په ایران کې 28 میلیارد ډالر پانګونه کړې، خو په وروستیو کې داسې نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې چین په ایران کې د 400 میلیارد ډالرو پانګونه کوي. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ پر اساس په داسې یو هیواد کې چې بندیزونه پرې لګول شوي وي، د دومره پانګونې امکان نشته. په 2018 میلادي کال چین په ایران کې 3 میلیارده پانګونه کړې وه، خو په 2018 میلادي کال کې 2 میلیارد ډالره پانګونه وکړه. حال دا چې په ورته موده کې چین په متحده عربي اماراتو کې د 8 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د اغلی فیر په نظر چابهار د سیمې د ګڼو هیوادونو لپاره مهم دی. افغانستان ته لدی کبله اهمیت لري چې د پاکستان پر بندرونو له اتکای خلاصوي. د هند لپاره په دې خاطر مهم دی چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د هند سوداګری مالونه افغانستان او منځنۍ آسیا ته صادر شي، او د روسیه او منځنۍ آسیا لپاره د شمال او جنوب ترمنځ د راکړو ورکړو اسانتیا برابروي.
زموږ خلاصه د ریډیو اورید. افغانستان په انتخاباتو کې د شکیلو مدني ټولنو د امرغې ډلو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو اصلاحي کڅوړه وړاندې کړه. دوی وایي هغه ناکامۍ چې په تېرو انتخاباتو کې وې باید له تکراره ډډه وسي. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په کابل کې ولس مدني ټولنو په ګډه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان حکومت د انتخاباتو په اړه یو اصلاحي کڅوړه وړاندې کړه. په دې کڅوړه کې د تیرو انتخاباتو ناکامو تجربو ته په اشاره سره په 13 برخو کې اصلاحي موارد وړاندې شوي چې د چمتو کوونکو په وینا په اړه د انتخاباتو په برخه کې له 11 کارپوهانو سره سلا مشورې هم شوې دي. د بایومټریک الو خرابوالی، د رای ورکوونکو په لیست کې ستونزې، پر کمیسیون سیاسي نفوذ، د کمشنرانو سلیقوي انتخاب او په دې برخه کې د عامه پوهاوي نشتون هغه ټکي دي چې په دغه اصلاحی کڅوړه کې د تیرو ټاکنو د ناکامۍ په توګه یاد شوې دي. د دغه ډلې غړی خلیل روفی د غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل:
بس درس های مخته شده از انتخابات گذشته
د تیرو ټاکنو له تجربو څخه درس اخیستل دي. د خلکو د ګډون بحث دی. بل برخه د انتخاباتو د قانون د تعدیل ده. هغه برخه چې د انتخاباتو قانون کې تعدیل شوی، موږ په اړه خپل وړاندیزونه کړی. د غوراوي کمیټې څرنګوالی دی، د کمشنرانو د ټاکل کېدو برخه، تیرو کمشنرانو چې هر څه کولو ولسته ځواب نه ورکاو،
دغه شان په دغه اصلاحي کڅوړه کې چې په 200 پاڼو کې ترتیب شوی دی، یادو ستونزو په اړه نور اصلاحي موارد هم شامل دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې باندې نړیواله موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ ته په سفر وتلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی پامپیو اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربی اماراتو ته ځي. د ایران د نفوذ پر وړاندې مقابله او د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د څو ورځې مخکې هوکړه د پامپیو د بحثونو اجنډا جوړوي. سفیر الله ستانکزی په دې اړه جزئیات لري.
پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یکشنبه خپل سفر پیل کړی چې ترجمې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عرب اماراتو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارګن ارتاګس د ښاغلي پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خپره کړې. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیمې له امنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دوی همدارنګه له سیمې سره د اسرائیل د اړیکو پر غښتلتیا او د ورانکاره پانګوونکو په وړاندې د امریکا او اسرائیل د اقتصاد د ساتنې په همکاریو غږیږي. په منځني ختیځ کې د نورو هیوادونو په نسبت امریکا له اسرائیل سره ډېرې نږدې اړیکې پالي. امریکا لومړنی هیواد و چې په دې وروستیو کې د اسرائیل او متحده عرب اماراتو د سولې له موافقې تود هرکلی وکړ. دغو دوو هیوادونو د اګست په 14 د سولې تړون وکړ چې په نتیجه کې سیاسي اړیکې پیل او یو بل ته تګ راتګ ممکن شول. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا اوسنۍ اداره ادعا کوي چې د اسرائیل، سودان او د خلیج هیوادونو د سولې، امنیت او ټیکاو لپاره د امریکا تر پخوانیو ادارو ډیر کلک هوډ لري. تمه ده د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې هم د امریکا دوه نور لوړپوړي چارواکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوی سلاحکار جارد کوشنر او په نړیوالو خبرو اترو کې د ولسمشر خاص استازی اووی بورکوویتس منځني ختیځ ته سفر وکړي. کوشنر به اسرائیل، سعودي عربستان، بحرین، مراکش او عمان ته لاړ شي څو د منځني ختیځ په تړاو د امریکا د پالیسیو د تطبیق هڅې لا پسې پخې کړي.
د غزنی په دیه کولسوالی کې برای نه وخت موټر بم برید سوی دی. د غزنی چارواکو ازادي رادیو ته منلی چې په دې برید کې چې د یاد ولسوالی پر ودانۍ سوی امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل هم اوښتی. د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو په خبرونه کې مهیروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدامه هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچی او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړه. د بدخشان سیمه ییز چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له قانونو سره زر باسي او په بدخشان کې پرې خپل جنګیالي تمویلوي. دا خبره د بدخشان والی محمد زکریا سودا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته کړې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی ډله په راغستان کې د سرو زرو په راایستلو کې هیڅ رول نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی. او د ایران د اټومي انرژي سازمان ویلي چې د دې هیواد په یوې اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله شوی دی. او سم دوه ونیز پروګرامونه د انصاف پلټ کې او ستاسو اورک عزیزان.
د انصاف پلټکی
یو چاغي پسې ورشبل یاغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یو څر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د لوګر ولایت د بارکی برک له ولسوالۍ نه د عبدالشکور په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې اوس د دغه ولسوالۍ په یو خونځي کې حق وزامه تدریس کوي او غواړي چې رسمي خون کې شي. دی وایي دغه کار پسې ډېر ګرځېدلی خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دغه موضوع مو د لوګر ولایت د پوهنې له ریاست سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خون کې عبدالشکور او ورپسې به د لوګر ولایت د پوهنې د رئیس څرګندونه واوري. اوس به ښاغلی عبدالشکور په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
زه د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د شفیانو ابتدایي ښوونځي کې
تحصیل دې څومره دی؟
14 کاله مې تحصیل کړی دی.
څو کاله دې تدریس کړی؟
100 کال سره 4 کاله کېږي.
فعلاً خو مکتبونه شروع شوي
وروسته پات لدی دا که شروع شي چې تر اوسه نه دي شروع شوي.
ها د رخصتۍ وروسته به بیا خپل مکتب ته ځي کنه تدریس وکړي؟
او ان شاء الله او ان شاء الله.
ته رسمي استاد یې که نه قزامه؟
نه قزامه ما ته انده قزامه معلمي کې اخته یم.
عریضه دې نه ده کړې چې رسمي خون کې شي؟
درې څلور پیری تلل هم ریاست د معارف ته معاون ته عریضه کړې، رئیس ریاست نے عریضہ کرے گا، پورته وزارت کې مې درې څلور رانی ارزې کړې دي، تر اوسه د ما غږ چا نه دی اورېدلی.
څه درته وایي؟
وایي چې امتحان ورکم، امتحان بیا چې هغه د هغه کسانو ته دمانه یا څو نمرې دیږي، هغه بیا هغه چې دما لرې ځای ته چې زما لرې ځای ته زه نه شم تللی، دما د پښې مشکل دی، لرې ځای ته زه رسیدګي نه شم کولی چې دلته نږدې باس شي او ته مانه ودی.
یعنی کمبود خو شته؟ داسې معلومات لرې چې کمبود شته؟
وو زمونږ خپل مکتب کې اوسي او باس کمبود شته همدلته.
نو که دغه ولسوالۍ نه د بلې ولسوالۍ ته ورکي او هلته به تلی شي وظیفه اجرا کولی شي؟
نه مخکې خو ما چې ما ته راته ویلی وای خروار ته ولاړ شه، بیا د ما د پښې مشکلات دی، زه خو هغه خوا ته رسیدګي نه شم کولی. دا مکتب مې چې دی بیا د خپل کلي کې مې دا د خپل کور ته مې نږدې ده، تګ و راتګ لپاره ما ته نږدې ده. زه چا په پښه مې معیوبه ده، په بایسکله باندې م نه شم ګرځېدلی، دومره پیاده حرکت کولی شم لکه دا مکتب و دا زمونږ کور چې زه رفتم. ما درته وکړم
په همدې مکتب کې د څلور کاله تدریس کړی.
څلور کاله مې په همدې مکتب کې تدریس کړی و.
د ښوونځي اداره در سره موافقه کوي چې ته دلته ښوونکی شې؟
اراد والدین د ښوونځي اداره دا ټول موافق دي د ما سره چې زه په دې مکتب کې ښوونکی شم.
اقتصادي وضعیت دې څنګه دی؟
اقتصادي وضعیت مې بیخي صفر دی. یقینا موږ د بېګا وړو د ګیز وړو نه لرو، پرون هم وتلی وم، دا نن هم تر دا اوسه پورې تللی وم، په لالې دغه د غنمو په لالې راجرو کوم چې کور کې موږ وسوځو.
خاصتا مشکل به د پوهنې وزارت مسؤلینو سره شریک کړو.
ناسد زه خپل هم جنګي معیوب یم، سل کاله مخکې په پښه باندې مروی باندې لګېدلی یم.
خاصتا مشکل به ورسو. دغه موضوع مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي نثار احمد سیدی سره شریک کړه. جناب رئیس صاحب، د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالۍ نه یو ښوونکی آزادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څلور کاله کېږي په یو کلیوال ښوونځي کې ناقزمۍ درس ورکوم او څو ځله مې عریضې کړي چې زه رسمي استاد شم، خو زما غوښتنې ته توجه نه ده شوې. دغه پروسه څنګه ده چې یو حقزمۍ استاد په رسمي استاد تبدیل شي؟
محترم، موږ هر کال د کال په جریان کې دوی ته اعلان کوو او د دوی نه یو امتحان اخلو، چې هغه امتحان د اصلاحاتي ادارې ته موږ جدولونه ورکوو. اصلاحاتي ادارې په دې عقله تصمیم نیسي، هغه بسونه اعلان ته ورکوي. کوم وخت چې بسونه اعلان ته ورکول شول، جنابي استادان په هغه کې اشتراک کوي او د دوی نه امتحان اخیستل کېږي. کوم وخت چې هغه معیاري نمره د کامیابۍ پوره کړي، هغه استادان بریالي شمېرل کېږي. نو شاید چې دوی کومه غوښتنه د رسمي معلمۍ دپاره نه یې کړی، دوی دې مې رباني وکړي رسمي غوښتنه دې و ریاست معرف ته وسپاري. کوم وخت چې د امتحان د اخیستلو وخت کې دوی ته خبر ورکول کېږي، معیار د شرایطو سره سم که وو د دوی په امتحان کې شاملېږي او د دوی څخه چې امتحان واخیستل شو د کامیابۍ په صورت کې دوی رسمي معلمین اعلانېږي.
جناب رئیس صاحب، دا وایي چې ما سره موافقي هم شته د همدغه ښوونځي، خو ریاست معارف راته وایي چې ته یو لرې ولسوالۍ ته لاړ شه او زه کورنی تکلیف لرم او صحي تکلیف هم لرم، هلته نشم تللی. که به دغه خپل ښوونځي کې
محترمه دا استاذ ته زه وایم، د کوم وخت راهیسې چې د لوګر په مابرید کې اصلاحات منځته راغلي دي په دغه تېرو شپږو میاشتو په دوره کې، که ده مراجعه کوي ریاست معارف ته او ده ته ویل شوي چې ته لیرې ښوونځي ته ولاړ شه، نو هغه مسؤلیت به موږ مسؤلیت پذیر شو او دا مسؤلیت به واخلو. او که ده مراجعه نه یې کړې، نو هغه بخښه غواړو، د دې خپل کار دی. که هر څوک موږ ته مراجعه وکړي د شرایطو په لیدلو سره، د مشکلاتو په اورېدلو سره او د دوی د توقع غوښتنو سره، د امکاناتو په صورت کې حتماً موږ هلته زمینه ورته مساعدوو.
جناب رئیس صاحب، که دا تاسو ته مراجعه وکړي، د خپل خوا نه څه مرسته ورسره کولی شئ، څه مشوره ورکولی شئ؟
بیا چې د زموږ سره څلور کاله عقل زمایي وظیفه اجرا کړې ده، نو دی زموږ یو تکړه استاد دی او په تدریس کې به هم شاید کافي تجربه ولري. دی دراسې دغه استادانو ته موږ اول حق د دغه خلکو دی، موږ لیستونه و اصلاحاتي ادارې ته سپارلي دي. کوم وخت چې بستونه اعلان شوله، دایي پاغه باس کې ګډون وکي موږ به چوندي تاریخ سابقه لري او د دلته تدریس کړی دي اتمال تدریس په نتیجه کې د تجربه زیاته سوې ده موږ په اول قدم کې حق د دوی دی چې دوی باید کامیابه سي او داسې بل یو پروګرام شته هغه کلنظامي استادان چې مخکې دوی کافي تجربه لري او د لویې تدریس ورکولي تدریس کړی دي په مربوطه مکاتبو کې موږ حق ته اولیت وغوته ورکوو
ډیر زیات تشکر کامیاب اوسئ رئیس
مفتي
مهرباني
بس لوګر باندې هر وخت تاسو په خدمت کې دي
تشکر
ښه وخت ولرئ
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالۍ نه د عبدالشکور په نامه یو ښوونکی ازادي راډیو ته ویلي چې څلور کاله یې د دغې ولسوالۍ په یو ښوونځي کې د حق زامې په حساب تدریس کړی او اوس غواړي چې رسمي ښوونکی شي او د لوګر ولایت د پوهنې رئیس ښاغلي نثار احمد سعیدي وویل لومړی به دغې ښوونکي ته حق ورکړل شي چې رسمي معلم شي ځکه چې په یو ښوونځي کې تدریس کړی او تجربه یې حاصله کړې ده خو د ده په خبره چې د قانوني پړاوونه طی کړي ښاغلي سعیدي دا هم وویل چې که عبدالشکور ورته مراجعه وکړي دی حاضر دی چې په دې حکله ورته لازمه مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني حل لارې ولري له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم زه فریبا زای خوشاله مچ داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکو په خپلو سیمو کې اور کسان موندلی دي او د هغوی نشانې راته وایي او هم وروسته به بیا ستاسې هغه پیغامونه خپره کړو چې تاسو په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځئ نو د خپرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام اورو چې دی په خپله سیمه کې د یو پیدا سوي کس په اړه معلومات راکوي
السلام علیکم زه زموږ اورک پیدا سوي دي چې د چارچنه ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دی زموږ د وطن دی زه د زمینې ولایت د نهرشراج په سیمه کې یم ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 8 1 1 1 د مینې واتیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم زینا فرید ملک وکاله والا دې سره دلته اسلام خدای او دې په نامه خدای لګره جګ دا میدان نه نه سکی شي نه کول نه درته سره کوار شي کی پیدا کی نو ما ته لږ شي نه ده په پرو سو اتیا مې سو پنځه پنځوس دوا سو و سه پرو و اته یو پنځه پنځه فلور نه اته
السلام علیکم زما هم سلامونه قبول کی قدردان مبارک چند هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم تاسې یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه چې پورته شوی دی نو هغه بل وته ایران کې فیسبوک تاګه چې پورته کړی دی نو دا چې د میدان ورګ ولسوالۍ دی اوس خاص په ایران کې وسیږي نو یو بل مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک نومی حضرت گل دی او داسې نومی بابا حضرت گل دی شمس الله دی او دور نومی مقصود دی نو په چیر څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمیره اړیکه ونیسئ 0 0 5 1 5 6 3 په ایرانی شمیره جام اړیکه وسره ونیسئ د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی عکس او 0 0 9 8 9 او بیرته 4 0 8 10 بیا څه وخت راته تمام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه السلام علیکم اور می تاسو ته سلام او د دې خبرونه قربت د جړه لاله خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم پر دې هلایم چې د ازادي راډیو همکاران به ټول را تارو جوړ خوښه خوشاله بوي د ټلیفون پر کرخه اور می بیا هم در سره راغلی د پوخا بشان زړګې د درانی مکانه اغم لا اوس په حلاله کابل ولایتنا دوزل می مخې ته پیغام پیښه خواږه سړی کانو هغه می له پښتنه پیښه مونږ سره کنا یو چلتي ولا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس خدای خبري کوي کنه وای ته سوچلار می مل دی او د کابل مکانه هغه اوس مونږ راغلی یو کابل کیو کنه تر می هم را سره دا د چلتي وای مونږ د کابل یو خوش کابل کیو تکور نه د معلوم کنه خپلاري نشته دا کدی یا مور یا ورونه یا تر یا تر زمونی کا ار څو غواځ او کلام په تیار په کابل کې تر می هم را سره د داخل کې هم د کنه که هر څو می غواځ او د ټلیفون شمره به ورته وایم چې پر هو او کنه اته چې پر یو یو بیا چې پر څلور درې کدا پیغام حزادی را دول اوریدونکو له همکارانو نه چې لکم چې دا پیغام نشر کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادې راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیولا دی د تقریبا 12 کال دی چې د محمد صاحب دی او مشتي دا کړی دی نو دی وایي چې زه د لغمان یم او مشتي دا کرم المیږي او کسان چې غواړي چې بوزي نو زموږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي. صفر و صفر څلور صفر یو نه څلور و درې پنځه میرا بیا ورته وام صفر و صفر څلور صفر یو نه څلور و درې دا ازادي راډیو نه مننه هغه کسان چې په لاټه کې دي بعد بوځي.
السلام علیکم زما فرید ملک د کابل ولایت د احساس درته وکړ چې له ګولا په نام نیمګي د پلان د داج ولایت یا تر فرګان د پندل څخه دا څنګه چې کیږي چې د کوم نه دا کاڅه دا خوار څه کې پیدا کې نیمه چې خوش یې راځه چې تر و هو اته یاو انځه انځه سلو نه اته ملش یې راځه چې تر و سواتیا د 2015 2000
بخدا طامه. السلام علیکم زه ایرمند ولایت څخه دا پټما چې نظری رادیو سره څلته والکې د لسکنن الکسی او د پلان نوم غلام حضرت دی د قانوني نارګوله کار دی د نوم چې ولاد وي وزره چا چې نو د ولسوالۍ ما او د دې کاري دی د غنمو ریاست کې د خطو خرخوردی ما دا اکثر کې
السلام علیکم فیض افغان د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. نه دا پیغام دی د رادیو خبرتي د مور یو کښنه د
دا کړی دی تقریبا دا کړی وو اته کال کې نه یاله اس کال وی درو خبرې نه کولی ګونګې دی په جواب باندې که دا هر مسلمان ګوري پر باش مې راځي مر سره اړیکه ونی خپل کښنه په لاس ورکو دې ته آیا د شپې ته نه فلیې وې فو شپې ته چې مړای بل بیا وایم دې ته آیا د شپې ته نه فلیې وې فو شپې ته
السلام علیکم وارث تر خلیم د خسته د سر نه تاسو سره راغلم ما دلته او الک دانو داسې د قدم دې لاندې داسې لایقت په نامه باندې دانو اې دنه خپل کو یعنی غلط څه وایم نه کوم اڅه دې تکلیف لري چې څنګه نو که هر څه غواړي وروي خپل لري ورونه من لري نو تر شماره ته ځنګو چې سفر واوي یا یو چې څنګه څنګه تاسو سره واو اته نه دې هم د شماره وایم سفر و و اته یو پنځه پنځه څلور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه جمال الدین هیوالمل جوارخیلې ما د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم د یاسر پنام باندې د دولتو کلو په شوفا کې عمر لري شنه سره یو د چپلاس ګوتې هم کړې دي کله هر چا وی دلته لوي کورنۍ سره استوګنه کوي د قرار چا وی یا سکتیژنې نو ما سره دی پدرش میرا باندې اړیکه ونی شي او خپل ماشوم دی تطلاس کی زما د ټلیفون شمیر د صفر او سو واویا یو شپږ شپږ یو دیر بل شمیر دا صفر اته اویا واویا پنځه سو پنځه پنځوس شپږ اتیا بیا ته ګرځوم صفر اته اویا واویا پنځه سو پنځه پنځوس شپږ اتیا خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر محمد خادم تاریخ نام دالا دلمن ولایت واشیر ولا سره خلې ولا تاسو مستنجو ماشوم راغله د تقریبا د اته کال پر چا وخا دی نو تلور مې چې چې د فن الله په نامه د ماشوم مرسته دا کړی دی دا لارام په سیمه کې پیدا کړی نو کدا ار مؤمن مسلمانې چې سر په هم دغه کې را باندې اړي کاونی سي سپر و سپر و یو تلور دوا اته یو نه یو پنځه لار ځل بیا وایم صفر و صفر و یو دوا اته نه یو نه خدای
ته. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ یو یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو د خبرونې په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د هلمند ولایت بنایي ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبر کوم. زما یو ورور دی تقریبا نه کال کېږي چې د کور څخه نه درته تللی دا عبدالجبار په نامه دی که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا د خبرې موږ سره د شمارو باندې اړیکه ونیسي صفر آیا اتنی پنځنی چپر سوا پنځوس بل شماره ده ترنایا شپږشپږ پنځه شپږ صفر یو پدرس.
السلام علیکم دا سړي چې دا ورور چې دا د دې سوالات او څنګه غوړي د بالا مرغاب د ولسوالۍ ته ولنا سره ورسته راځي د هلمند ولایت د بغلی د ولسوالۍ د کلاچي د کلی د خان احمد اقازي دور محمد دا د سړي لمبا ما ته بل افتا چې جیر کوي څه ته کار نه کوي و ساتو چې اند ول ول د خلما مش میاره د تعادل کې د ازادي راډیو چې میاره دا د صداش میاره نو سره د څه تماسونه چې دا ورسته راځي تاسو مو په پیدا کوم. السلام علیکم
السلام علیکم آزادی رادیو ته السلام علیکم وایم او غنه ډېر تشکر کوم چې موږ یو ورک ورور ده په نام د قاسم محمدین ولدی اسمت دغه درې مسجد ندرکه ده د مرکزي بغلان ولسوالۍ نه ده سهار چا پیدا که یو لک روپۍ افغانۍ شریني لري قاسم نوم محمدین ده په قاضي باندې مشهور ده د مرکزي بغلان نه او د پاوکمو د کلي نه تدری میں سپیگی نہ درا کر دا ورا تا جن خواہش کوم تے کہ جمنگ آواز پاس سی کہ خدا ہوتی پیدا کی.
السلام علیکم تے پکتیکا ولایت مرکز شرنی سخمانی صاحب نازعات احمد ترکوان دی مرکز شرنی دی نیازو دی کلی پزل او دولت کلن دی دی پنزی استو رزو چخوا نا ترکا دا نو کپو تاخیر خارج کلی چا سر معلوماتی دی مہربانی لمخی دی لاندې شمیرې ته زنګ ووهي. مهرباني به مو وي 0 0 درې شپېته 8 شپېته شپږ اویا. شمیره یو ځل بیا 0 0 درې شپېته 8 شپېته شپږ اویا. مننه زیاته مهرباني به مو.
زما یو ورور ورک ته حاضرځان کلهم پیدا کوم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً نور مسلمان کې په دا پاړ معلومات لري ماتي په دغه شمیره باندې ځنګوي 0 0 3 بیا دا شمیره هم 0 0 3 والسلام.
زدی رادیو ټول اوردون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبعد سلام زما دا پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سوید ویلی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوی اصلي د روزګان ولایت ته چرچینو دی ولسوالۍ دی په چرچینو کې د دوړمبا کې هر ور هر ور په حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنی چې دلته استوګنه کړی ده مشته دی په دغه شمیره ژوند وی وکړه کې چې ورکسوی دی 0 0 3 0 0 3 0 0 0 شمیره مو ده 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سو شل دری او بیسیم شمیره ما ده سپروه سپروه و دو یو اتش پر ات که هر چا پا ورد معلومات را که ده جوان مج یو لک کالداری شیرینی ورکو ده طول ده ازادی ده طول آوریدون کتا منن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدای دو پیشتور جور رو غیر زج مخان ده علمان ده بلی ده گشت بلی ده بلی ده بلی ده بلی ده تقریبا دغه کال کې چې شي موږ چې زه یې تاسو وکړم کورونا دره کړی جک سره دی نړۍ زره ده د موږ له کوچنا کوچنا غوښنه دی ورور عبد الشکور نن دا وخت کال د نیم سمکې تقریبا ونین کال دې کال کې چې کور وتلې دی یو څو وخت یو چا و چې کومه چې معلومات خو یې خو دې په تنه لرو معلومات نشته ټلیفون یې سره خلاصې ورغلم یو نه دی وله ورور حاجی کرم مہرو مسلمان روز ما زارا ور فتاش میر دی مسترای پولیس خپل شهر دی تر لاس کې چې پر ور سي تر اتا نه پیزه یو پیزه دی د شانه چې پر ور اته څلور 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 دی اته نه پیزه چې پر ور دوار نه سپار نه یو سپار څلور نه په لږ وخت کې څو پرې لوښ دې پیغام نشر کې ور دې زنګونه مو دې اته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم زغدل نہ سلام تا کلار د ورسره خبر کوم د باغران د ولسوالۍ وسیدونکو زما ول د رولا تنامو د سر پون پټور څخه خبر د دنه ټیکې شکر له کهر چا په د پاډ معلومات لري ماستر جاری کوي نه په دغه نمبر او یا د نو ژغاوري او زړه غوړنی رخصیو سره کیر سلام علیکم
السلام علیکم
زه د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ د چارباغ د کلي د چنګزو د مسجد نیک محمد نومېږم. زما ورور دی د احمد په نامه. دا څوارلس کاله کېږي چې ورک دی. که اس چاته په ده په حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره ژنګ ووي. صفر اووه څلور پنځه څلور دوه اتر درې شپږ دوه.
مننه کوم ورور ستاسو څخه او د ټولو هغه نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و. البته دا باید ووایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره واورو. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچی قدم په قدم گدم تا یادومه.